په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره پیلېږي. نن دوشنبه ده، د غبرګولي یا جوزا دیرشمه، د جون میاشتې شلمه. خبري مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قومندانی وای تیر ماشم په کابل کې وی چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانی وایان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یو کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوی چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تیره شنبه د کابل په کارتي پروان کې د سیکانو پر ګوردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او اوه تنه نور ټپیان سوي وو. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا ظهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا ظهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتي اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لاس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوه هیواد یې هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفا وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشي کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. او اوس هم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.1، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25.25، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3، او جلال آباد اسمان هم ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.25.
د هوا حال مولا ازادي رادیو واورید. په خبري مجله کې پر دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای سي. د بریتانیا حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د هیڅ عملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي لاري په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په کابل کې ځینو سیکانو او هندوانو ته د هندوستان د آنلاین ویزو فرمونه رسیدلي.
ټولې فامیلې په انډیا کې دي، دلته یو لوکونډوري یو گزارې لپاره دلته راغلي دي.
د ازبکستان یو چارواکی را روان میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د وی نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو د لیزه استعفا وکړه.
ما شتره تر نه کړ نو بیا موږ د کور د مشکلات در په کولو د پاره د کومر څه خرڅونه غواړي. کور موږ مجبور وسلو چې 15 نفر پر وځای وځو پریږدو.
کندوز کې کاروانګر وای هندوانو یو شه حاصلات ورکړي، خو سم بازار نه لري.
خپل دیخان غرق دی په یو مازدا کې چې د 2000 کور ته نشي ولې هرڅ خپل خرچنه پوره کوي. ولول
د اوکراین پاوز وای چې روسي ځواکونو خپل زیاتې هڅې د سویر دونیتسک او بخمود پر نیولو متمرکز کړي.
د اوکراین دفاع وزارت منی چې روسیې په سیمه کې نزوی بریاوې ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والی سرهی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیبردنیتسک نیولی ناسمه ده.
دا خبری مجله تر اونیمو بجو ده.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. د بریتانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیڅ ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي للارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دوحه کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شارتر زیاته کړې چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د بریتانیا د دې دریځ هرکلی کړی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان اتباعو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنګونو له لارې سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره د دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شارتر په حواله دا بیان پرون ناوخته د بریتانیا حکومت په خپل رسمي وبپاڼه خپور کړی. د بیان په دوو لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې، او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف افدا. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوې د سولې او ثبات د ټینګښت، د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت لدی دریزه طالبانو تود هرکلی کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریز هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او له اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
د بریتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅ هم د کومې ترهګري او مخالفي وسلوالې ډلې یادونه نه ده شوې، خو دا څو وروستۍ ورځې افغانستان د څو خونړیو بریدونو شاهد دی. تر ټولو وروستۍ یوه حمله په کابل کې د سیکانو په ګوردوارې وه چې داعش یې مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفې ډلې هم راپورته شوې چې لویې هغه د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسلوال اکثر د پنجشیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د ازادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزي او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د کابل د کرتي پروان د ګردوارې مسؤل ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یو اطلاعیا ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې. ګورنام سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اکثرو سیکانو کورنۍ او بچیان هند ته کډه سوي او کم شمیر یې دلته د کاروبار لپاره پاتې دي. له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې ګورنام سنگ زیاتوي چې له وطنه وتل ورته ګران تمامېږي.
وایلی دی موږ ویزې وسپلای دي، خلک ویزې راغلي دي صادر کړي دي، خو دې مجرد خلک دي امکان لري ویزې ولېږي ورته، ولې کې هلته ټولې کوچنیانې ټولې زاړې چې زموږ په لار مسافر دادا کې یو زخمي هم ده، هم مالکان په انډیا کې ده، دا کې یو مړ شو هم په انډیا کې ده.
ارتباط برقرار کړی چې دغه د موږ تاسو ته ویزې درکو او له افغانستانه مو باسو که څنګه؟ افغانستان تصمیم دی نو طالبان حکومت له تاسو سره همکاري کړې ده په دې ارتباط باندې دغه دې وروستۍ پیښې، او فکر کوي چې دوی به د تاسو امنیت ونیولی شي که څنګه؟
زموږ امنیت ډېره نیولې دي، هم ډېره همکاري موږ سره کړې دي. پرون واکونې شوې وي، یا خپلې وي، یا قومنداني وو، د ټولو ارګانونه موږ سره ډېره کومک کړی دی پرونی.
د کابل د کرتی پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر شنبه پر دې ګردواره په حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او و تنه نور ټپیان سوي دي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وکړي. دغه کارکونکي وایي چې له تیرو 8 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې له کبله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤلان د دې هوایي ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمیر کم دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر 15 کارکونکو د معاشاتو د نه ورکړې په غبرګون کې له خپلو دندو ډله ییزې استعفا کړې. مختار احمد چې د تیرو 4 کالو راهیسې د کندهار په هوایي ډګر کې کار کوي، د تیرو 8 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. د هغه په خبره دوی 2 ځله په کندهار کې له محلي چارواکو خپل د معاش غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه اورېده، ځکه نو اړ سول چې خپلې دندې پرېږدي.
یو شرکت زموږ د معاش د راکولو ژمنه راسره وکړه، تقریبا 15 میاشتې کېږي هغوی هم را نه کړل ماش. وروسته بیا د ترانسپورټ وزارت چې موږ په هغه پورې مربوط شولو، نو د هغو تقریبا 3 میاشتې وو، اضافه 2 ورځې هغوی یې معاشات راته را نه کړل. نو بیا موږ د کور د مشکلات د راپه کولو دپاره، ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور، موږ مجبور شولو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو.
دغه کارکونکي وایي کورنۍ یې ورڅخه نفقه غواړي، او که یې همداسې بې معاشه کار ته ادامه ورکړې وای، نو اولادونه او کورنۍ به یې نور هم له ستونزو سره مخ سوي وای. بلخوا د طالبانو د ترانسپورټ وزارت وایي په کندهار هوایي ډګر کې ټولې چارې په عادي ډول مخ ته روانې دي او هیڅ ډول کاري نیمګړتیا نشته. د دې وزارت بیان امام الدین احمدي په ډله ییز ډول د کارکونکو استعفا نه مني، خو وایي یو شمېر هغه کارکونکي چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه قراردادونه تم سی بی دی.
نو دغه تقریبا 15 تنه کارکونکي دي چې هغه هم د صفاکارانو عادي کارکونکي دي. تخنیکی برخه کې ټول خپل کارکونکي په خپل ځایونو دي، کوم ځای کې چې کارمندان ته ضرورت او وزارت په تشکیل کې شته دي.
له کندهار هوایي ډګر هر ورځ کابل ته الوتنه کیږي. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ له کندهار هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لومړنی پرواز هم ترسره شي. خلک وایي پرې وځای د ډیرو کارکونکو کار پرېښودل د دولتي ادارو لپاره ښه خبر نه دی، ځکه چې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي. د خلکو په خبره حکومت باید خپل د کارکونکو معاشاتو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. درو پرونو لړی ته دوام ورکوو. د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کی را روانې میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د وی نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. طالب چارواکو له کامیلوف سره په کتنه کی د هغو پروژو پر بشپړېدو ټینګار وکړ چې تر اوسه نیمګړې پاتې دي. نور له صفی الله ستانکزین اوري.
د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف وایي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو سره د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لار هواره شوې. نوموړي د یکشنبې په ورځ په اقتصادي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې وویل تاشکند به د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال اقتصادي او سیاسي کانفرانس کوربه وي. هغه زیاته کړه په دې کانفرانس کې طالبانو ته هم بلنه ورکوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د کومو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي به په دې غونډه کې ګډون کوي او مشخصا نه په اجنډا کې څه دي. د کامیلوف سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر په افغانستان کې د دغه هیواد د نیمه پایو پروژو په بشپړېدو ټینګار وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې د ترمیز مزار شریف، کابل پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژر پیل شي. عبدالعزیز کامیلوف له ملا برادر سره تر لیدو مخکې د طالب طالبانو د بهرنوی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل وای
په ناسته کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو اوسنی وضعیت د ترانزیت پر تقوی او تجارت خبرې وشوې. ښاغلی عبدالعزیز کاملوف د افغانستان امنیت د خپل هیواد له امنیت سره تړلې وباله او زیاته کړې چې د دوه اړخیز تجارت او ښه ترانزیت لپاره باید یو بل سره نږدې کار وکړو.
که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلې، خو ګڼ بهرني او لویدیز چارواکي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه کوي. ازبکستان داسې وخت خپل لوړ پوړی پلاوی کابل ته استولی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې د پولو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او یو وار یې د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه هم وکړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سمیو نړیواله مسأله د اوکراین پوځ وای روسي ځواکونو خپل ډیره حادثه د سیبریدونسک او بخموت پر نیولو متمرکز کړي. روسی ادعا کړي چې د اوکراین په ختیځ کې یو شهر نیولې، خو اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بل خو د ناټو سرمنشي خبرداری ورکړي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي، خو په کار ده چې د اوکراین پوره ملاتړ وسی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپلې ډېرې حادثې پر سیوردونیتسک او باخموت متمرکز کړي دي. د پوځي ادارې یکشنبه ویلي روسیا هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله وویل روسي ځواکونو د سیوردونیتسک په جنوب ختیځ کې د یو ښار کنټرول نیولی. د اوکراین دفاع وزارت مني چې روسیې په سیمه کې نظمي بریاوې ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والي سرحی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیوردونیتسک نیولی ناسمه ده. هغه زیاته کړې روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي خو ټول ښار نه. هغه زیاته کړه جګړې له ښاره د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړی. اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیوردونیتسک په لومړۍ کرښه کې لږ بدلونونه راغلي، چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکراین مدافعین محاصره کړي. اخوا د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې جګړه ښایي کلونه دوام وکړي. هغه اوکراین سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل که څه هم د پوځي مرستو، انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرستې به ګرانې وي، خو باید له اوکراین سره دغه مرستې دوام ولري. د اوکراین جګړه څلورمه میاشت کې ده او تر اوسه یې د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلي سربیره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونی دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. اوس به ملالی بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغان سیکانو وروستۍ ډله په نښه شوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یوه سیک ساتونکي په ګډون 2 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د شنبې په سهار د جون په 13مه نیټه څو تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته له یوه ځانمرګي بریدګر سره ننوتل او لاسي بم یې ور وغورځاوه. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې خراسان څانګې چې د داعش په نامه یادیږي د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. ټلګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګوردواره کې وو. وروسته لولو چې افغانستان 16 لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد وو او په 1980 لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300000 سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاته دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اردم بکچی په اندیښنه څرګندولو سره ویلي چې د افغان سیکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبې د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبې په شپه اعلان وکړ چې تر 300 زیاتو افغان هندوانو او سیکانو ته یې برېښنایي ویزې ورکړي دي. نوی ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه ده اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19مه د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سیکانو ته ویزې صادرې شوي دي. آی نیوز خبرونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته په پام یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی چې افغانان د اقتصادي بحران لکبل ارسوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلی له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې دا هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. وروسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمی سوي او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوی چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له لسو څخه تر شلو افغانیو وه اوس له دیرشو تر پنځوسو افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د پنځوس کیلوګرامه اوړو بیه له دوه زره افغانیو څخه درې نیمو زرو افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ د راپور د دې برخې یادونه هم سوې چې وایي د بیو له لوړېدو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوې او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې یو وار بیا د کلدارو او تومانو کارونه زیاته سوې ده. سوداګر وایي که څه هم د دې ستونزې د حل لپاره یې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړې خو هغوی په دې مسأله کې جدیت نه ښیي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې دوکانداران او سوداګر وایي د افغانیو ځای کلدارو او تومان نیولی او تر ډیره راکړه ورکړه په همدې اثارو کیږي. په سرحدي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي اغیز، د افغانیو نوټونو کموالی او د اړوندو ادارو لخوا دې مسلې ته نه پاملرنه لامل شوې چې په دې ولایتونو کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ډیره شي. حبیب الرحمن رحیمي چې د کندهار په ښار کې د موبایلو پلورنځی لري وایي په دې ولایت کې اوس د کلدارو کارونه ډیره شوې او دوی چې مشتریانو ته خپل دوکې په افغانیو هم بیا کوي هغوی کلداري ورکوي.
ټول خلک چې وینه ګډ کلداري راوړي کاروبار ډېر په کلدارو دی، نو دا ځکه چې کلداري ښته چې خلک ګډ کلداري راباسي نو شام فرانیسي. اوس ډېر خلک چې ګډ کلداري راوړي نه شي چې موږ په افغانیو ته قیامت کې بیا هم دې کلداري راکوي. کلداري څو درکم
په نیمروز کې بیا د افغانیو په ځای تومان کارول کیږي. د دې ولایت اوسیدونکو محمد یوز محمدی ازادي رادیو ته وویل چې له ایران سره ګډه پوله ایران ته د دې ولایت اوسیدونکو ډېر تګ راتک سوداګری او د نیمروز په بازارونو کې د افغانیو نوټونو کموالی لامل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو د افغانیو په ځای تومان وکاروي.
دلته افغانۍ په ډیر کم حساب پیدا کیږي، یعنی موږ افغانۍ ډیر نه لرو. دلته بیخي لرشتي مېده پیسې، هغه پیسې چې ډیر فرصت ده سوي خراب سوي وي چې د چلش وړ نه وي. خو د ایران پیسې بیا برعکس داسې ده چې کله زړه هم سي ایران کې اخستل کیږي تر چلش وړ وي.
د افغانستان په ختیځ کې که څه هم د تیر جمهوریت حکومت په محل د افغانیو د ترویج لپاره سیمه ایزو چارواکو ډېرې هلې ځلې وکړې خو اوس هم کلدار پکې چلیږي. په ننګرهار کې د سوداګرو او اصنافو ټولنې مشر عزیز رحمان عرب ازادي راډیو ته وویل چې په ختیځ کې راکړه ورکړه تر ډیره په افغانیو کېږي خو په سرحدي ولسوالیو کې لا هم د افغانیو په ځای کلدار کارول کېږي.
د مشرقي سطح باندې اکثر فروشات په افغانۍ کېږي او سرحدی ولسوالی کې بیا دا سن مشکلات شته. هلته کلدار افغانۍ دواړه چلیږي خو فیصدي د کلدارې په ولسوالیو کې زیات دی، لکه د تورخم مومندرې ولسوالۍ دی او که شینوار لوی ولسوالۍ دی. دغه سیاحو کې اکثر شیانو په کلدار خرڅیږي، که ګاډی دي او که هغه نور اقلام اجناس دي، تیلم په کلدار اچول کیږي په مارکو کې.
ښاغلی عرب وایي په دې اړه دوی د طالبانو د حکومت له اوسنیو چارواکو سره هم خبرې کړي خو هغوی په دې مسله کې جدیت نه دی ښودلی. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک مسؤولانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په هیواد کې د افغانیو د ترویج لپاره کار کوي، خو دا چې تازه په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج لپاره څه پلانونه لري په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام په مهال د افغانستان په بازارونو کې په کالدارو او تومان د راکړې ورکړې د مخنیوي او د افغانیو د ترویج په موخه د ټولنیزو رسنیو ډېر شمېر کارونکو هم کمپاینونه کړي وو.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر وای سش کال د هندوانو حاصلات شدي خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په بازار کې سوداګر هندواني ورڅخه پنی مبایا اخلي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو زراعتي محصولاتو ته مارکیټ پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ګل خان چې ځان د کندز د علي آباد ولسوالۍ کروندګر معرفي کوي، هغه وایي سږ کال یې په 15 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې او ډېر لګښت یې هم پرې کړی، خو د مارکیټ له نشتوالي شکایت کوي.
هندوانه ښه ده، بیه نه لري، هېڅ شی کوټوله موږ ته ډېر جوګ شروع لګوله. خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور ته نه شي وړی، هر څه خپله خرچه نه پوره کوي لګوله. کندوز غرق غرق دی، په دراول جنګونه خرابه کوي. اوس دی
د کندز د دشترشي ولسوالۍ یو کروندګر احمد جاوید لګیا د خپلې کروندې هندوانې راټولوي. خدای وایي په بازار کې سوداګر هندوانې ترې په نیمه بیه غواړي.
خپله هندوانه بوجه کوټه اخیستله، 1000 روپۍ تور کړه ډی پی، دا اوس یې خرڅو من په 40 روپۍ 50 روپۍ پیدا پچیس کې تیل دی. تیل خپل موټر مې در اوړم، اوس تیل نه پوره کوي. دوانه پریمانه ده، خو چې څوک یې نه اخلي په چای خرڅه.
دې ولایت کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي، تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر څلوېښت کلن نظیف الله ازادۍ راډیو ته وویل
کله چې زموږ زراعتي محصولات ورسیږي بیا په ښه قیمت نه پلورل کیږي، ځکه کوټ او کرنیز درمل لوړ سوي دي، او د ځمکې اړولو پر مهال تراکتور هم ډېرې پیسې اخلي. نو اوس دا ټیټ نرخونه زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو کروندګر میاګل هم ورته خبره کوي.
موږ نه دولت خرید کوو کنه، څو خریدو کې باید طالبان موږ نه خریدو کې هندوانه واخلي، قرارداد پیدا کړي چې موږ وروره یو څه پیدا کړو، مړه ډوډۍ پیدا کړو. چې ډوډۍ نه موږ ډوډۍ پسې منډو.
دا مهال د کندز په بازار کې د یوې هندوانې بیه له څلوېښت افغانیو نیولې تر 50 افغانیو پورې ده. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په 3900 هکتار آبي ځمکې کې هندوانې کرل شوي، او په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
معرفي سیستم جديد کښت تخمای اصلاح شوه او پر حاصل، او هم چنه
بزګرانو ته د هندوانو د نوې اصلاح شوو تخمونو معرفي کول، او هغه ته د کرنې ریاست کارکونکو له لوري او هوای او مشورې ورکول له عمل سره کل د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی حسن وایي سږ کال د هندوانو د پیرو پلور بازار ښه دی، خو دوی هڅې کوي چې د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د نوموړي ولایت نږدې 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړی دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
احمد اکرم یم د پکتیکا ولایت څخه. موږ له امارت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی د پکتیکا ولایت کې ګزمې شروع کړي، ځکه موږ د غلو له لاسه د باندې نو سراوتلی، او نه هم خپلې شمسیانې، او یا هم د شپې څه پرېښودای شو. دوی د شپې مهر زموږ شمسیانې وړي، او موږ اوبو سمرسیبل هم کاږي. د شپې مهال چې څوک د باندې راوځي هغوی لټکوي او پیسې ترې نه وړي.
زه شر محمد اجبی یم د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. هیله کوم چې د زما غږ تر لوټپورو چارواکو ورسوي. ما د طالبان د مشرانو څخه دغه هیله ده چې دا شیان لږ ارزانه کړي. یو من غنم اجبه 1500 کلداری دی، یوه د لس لیټره ډبه ده په 1500 4000 کلداری ده، همبار یوه ګونیه په 6000 10000 کلداری ده. دا شان باید ارزانه سي، یو نرخنامه ورته کښېږدي. دا اوس څه کې سای جوړه کړې ده مسلمانان، ولکه خپل د ماښام پر ډوډۍ باندې کلداری.
موږ د هندمن ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ کې اوبه نشته، اوبه بیخي کمې دي، برمې سره کمزورې دي. طالبان زموږ غرم وخوري اوبه راکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول جوړ وروته اسوره د زموږ پورتن کې د مشسوي شکیر د کارټونو وروره بار غریب ته نه رسیدي وروره، بس هوا وستاوالا او هغه ته رسید پر کور دوا درې کاټه ورسیږي. مشکله څوار لس کور د وروره په داتو لس کور مشته یو کار شاکه خلک ډیر غاو کوي وروره.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 201.